احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونه داوریدونکو هر کله کوم د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړي شوی دی. یو شمیر نور مطالب هم درو خلومړی خبرونه د سپین مړی ویان دوی د دوی تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبر پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لار نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالخنی برادر ترمن دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندې اخلي پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون د چهارشنبه په یو بیان کې دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو لاسوځو سره په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو په مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د بیان له مخې د سیشنبې پورت د کابل په یو هوټل کې د رسنیو له چارواکو سره د ښاغلي حنفي او د هغه د ویان عبدالغفار فاروق د غونډې فضا دوستانه وه، خو پکې پر هغو محدودیتونو هم اندېښنې راپورته شوې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس یې وخت دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې له ټولو غوښتنه کړې چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره دې په هغو اڅو کې ورګډ شي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیشنبې د ورځې د هغې غونډې په تړاو کړي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د وی ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. د پاکستان د پخواني زندانی سپیاسم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لنجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. تاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د 23 کلن نوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 24مه د هغې مور ته وسپارل شو. د نوالنی ویاندی کیرا یارمش پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د مسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د نوالنی مړی په نژدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. او ساجر رډو په منځنۍ صفه دول شپږ نیوی ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورسته څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې یې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې پرې خپرونه کې واورې. د دې خپرونې لویه برخه مو ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بېله شوې.
د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسوی دامونو شورا اندیشنه ښکاره کړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری تیرونی په افغانستان کې په عام محضر کې د دریتنو اعدامول بوګنون کې بللی او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لاورنس ویل
مختیرونی پالنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوي دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سری بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15 یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلی طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې 2.5 کال تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شپې ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیوي پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ازادي رادیو.com کې اوري دلشي. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو یاري به مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، د دوهې د تړون پاړه د امریکا او طالبانو ترمن د دوهې تړون څلور کلن شو، خود چارو شنون کې وای مهم برخه لا هم نه دی عملی شوه. د غتړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړپوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالخنی برادر ترمنځ لاستیک شو. دا چې د غتړون کې مهم مجمنه تسوي او طالبانو ته د غتړون څه ګټه رسولي، اسد الله الدین پر دغه تفصيلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خبر شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبد الغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر، همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو ورسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحه تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوحه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوه. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالويش ته ځانګړې شوې و او درېمه برخه دا و چې طالبان به د هغه مهال له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلی د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نسی.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرسي ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرسي ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیله تړونه لا څو نه تیرې نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوه هیله تړون په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقي لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلای ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرنډی کروي طالبانو د دوی دغه اندېښنه نه دی رافکړي. میرمن ډیکر په 13 تل میاشت کې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې طالبانو د دوه تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم خبر وی چې وایم هغوی د دوه د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځنی ډول عملی شي، تر څو پوري چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګری ګواخ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
Not a finished requirement.
دا چې د دوه هیل تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی او سید ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته دا سی ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خوري به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی. او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره شمن پاتې دی. خو د دې تړون سنيتي کې د امریکا لخوا پلې نشول، دوی شپنې عملی نه کړي چې دا بي باوري رامسته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولې شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د چیړنو د پایل خبري ورکړ، چې تر اوسه د دې چیړنو پایلې رسنی زینه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړی دی. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنج باندې به والو خو ته کاری د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال چخه.
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکل راهي سي د خالونو شودل دوت شوی. دامنې فنا غزل لرو.
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبا و ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کڑکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده، اګل دوه درې قدمه لري وخړه کې شو ویده وا کې هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. غزنی کې یو شمیر شزی او نارینه خالو نشتی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوی ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره وهل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یواز د شزینه بلکې ډیرای نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګي باندې هم خاله خیده او دلته می په دالاس باندې ستنی والي دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همي په تندي او همي په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا می په لاسونو موالدي او په دې تندي کې مواله مدا تندي کې خلونو کښینيني او د لاسونو په خپل والدي په پاکستان کې الله چې مې لې وی ته به خلک غوښتل چې هغه یې استه چې هغه څوک ورډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه اته.
دا چې دغه خالونه وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم پخپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو ما وړای وای د تندې خال مینه یادېږي چې چا او څو وخت را وهلې دی.
د ناج پاره ولاکه وای ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی.
دا سه هم نه چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلې دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کیدل که پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې ځواب وایي
یا پر زنه باندې جنرو نه وهل کی په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه وهالو له خیاله چې
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی.
شنه شنه دي خالونه تورې سترګې سر سالو پسند
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کالونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معناوي لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالی په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
و ما د کوچلي و مرزر کې و
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غسل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لدا سی غزلو څخه یو هم د امنې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبی مجلې ته را لېشلې دی منندوی یم
آه د ناهیلی تیارو تناستیم آه د ناهیلی تیارو تناستیم ویخه لکه شپه ویدو تناستیم عشقه احساسات میکنگل شویدی عشقه احساسات میکنگل شویدی مسکه د زړګي لمبو تناستیم جوان د تراجید فلم پتیر زما جوان د تراجید فلم پتیر زما سری سترګي ز صحنو تناستیم یو اسپر غید هل خودی زل وکړي یو اسپر غید هل خودی زل وکړي سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ڈک دی لدردون سره ما غنده ڈک دی لدردون سره نند خاموشی کیسو تناستیم سمرلوی کارون را نپات دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده په وریځو کې فنا ستوري شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه نغمو ته ناستیم زه د بارانه نغمو ته ناستیم آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم.